ستړي مشه د مازیګر 3 بجې د روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر کوربایم. د خبرونه مهم راپورونه لري: سوات او ملکن کې امنیتي پیښې، د پاکستانی هوایي ډګرونو د امنیت ټینګول، تیراته د پښتونخوا د گورنر سفر، او کډوالو ته د طالبانو د ګواښ په اړه راپورونه اوري. خو د هر څه نه وړاندې ورزو پامیر ساحل ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ملکنډ او سوات کې د وسلوالو په حمله کې 15 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان ملت پالو مشر نواب خیربخش مری د شپږتیا کلونو په عمر کې ومړ. او د ماجرت نړیوال اداره وایي له عراقي ښار موصله شاوخوا 15 لکه خلک وتل دي. بشپړ خبرونه: په سوات او ملکنډ کې په دوو حملو کې 15 کسان وژل شوی دي. لومړی پیخه بیګا شاوخوا 2 بجې د ملکنډ په سخاکوټ کې شوې ده. د ملکنډ د لیوي زوی یو سرتیری ګلروز نن مشال راډیو ته ویل وسلوالو په غاور کلی کې پر امنیتي پوستې برید وکړ او 2 سرتیری ووژل. دویمه پیخه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل په بره باندې کې وشوه چې پکې 3 کسان وژل شوی دي. د پولیسو یو چارواکي مبارک خان مشال راډیو ته ویل په پیخه کې 2 کسان ژوبل دي.
نعمت علی خان او دیسر گنراونو دوا سید نواب او نور العابدین دی روانو منګوري ته بره باندې بازار ته چر رسیدلی نو چا پیډه ذکرې ده دګې دلی دي ترې په کمړو شو او دوه زخمیان دي.
دواړو حملو پړه چانه د منلې. په هنګو کې د وسلوالو طالبانو لویرې د توغ سرای له کیمپ خلکو کړي کړي دي. د کیمپ ځیدونکو وایي د مې پر 1.5 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې ولیکا چولو چې پکې دوی ته ویلي ول چې له کیمپ دی وځي. د حبیب الله په نوم یو کس نن مشال راډیو ته ویل لیک ته سید حافظ په نوم د یو کمانډر لخوا لیکل شوی دی او دا چې په لیک کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ذکر دی. دی وایي په لیک کې داوا شوې ده چې په کیمپ کې بے حیايي روانه ده. حبیب الله زیاتوي تر دې وروسته د دوشنبه یا ګل په شپه وسلوالو پر کیمپ حمله وکړه. امنیتي ځواکونو د وسلوالو برید ناکامه کړی دی خو د کیمپ اوسیدونکو د ویرې ښکار دي. چارواکي وایي په هر صورت به د اوسیدونکو حفاظت کوي. پر کیمپ ته حمله پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د ملتپال بلوسانو مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږتیا کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی له 13 ورځو راهیسې د کراچۍ په یو روغتون کې بستر و. د ده زوی مهران مری بیګا د ده د مړینې پخلی وکړ. خیربخش مری د بلوچستان د نېشنل عوامي ګوند پخوانی مشر و او تر اوږدې مودې یې د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کړې وه. نوموړی د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په ور وخت د حیدرآباد سازش کیس په نوم د یوې معاملې تر مخه زنداني شو. له زندانه تر وتلو وروسته نواب مری د بلوچستان د حقونو لپاره مزاحمتي غورځنګ پیل کړ او افغانستان ته ولاړ. کله چې مجاهدین پر افغانستان واکمن شول نو نواب مری بلوچستان ته ستون شو. د لوګدی مودې راهیسې عملی سیاست نه کاوه او لرسنیو سره هم خبرې نه کولې. نواب مری د کولو د کاهان سیمې وو. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلي هیڅ چاته به د حکومتي عملداري د ننګولو اجازه ورنکړي. د خبره نوموړي 13 ورځ د قبایلي سیمې خیبر په تیرا کې قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت وکړه. عباسی وویل دی به د قبایلي ولس په مرسته په سیمه کې امنیت ټینګوي او ترهګري به ختموي. د په تیرا کې ترهګري او نامنې ځپلې سیمې ولیدې او هلته یې د ښوونځیو، سړکونو، روغتونونو او د پلونو د جوړولو د پروژو پیلولو اعلان وکړ. تاسو مشال راډیو خبرونه اوري. رپورټونه وايي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولې دي. د بلوچستان حکومت چارواکي او د پاکستان سرحدي ساتونکو ویاند رسنیو ته ویلي دي چې په خطر ورځ شوې ده. چارواکي وايي توغندي د دوی له سرحدي پوسټې 2 کیلومتر لري په یو بيدیا کې لګیدلې دي. د دوی په خبره په پیښه کې مرګ ژوبل نه ده شوی. د پاکستان سرحدي ساتونکو ویاند خان واسي وايي پاکستاني سرتیرو په جواب کې د ایران لوري ته توغندي وورول. ایراني چارواکو د دې مشکوکي حمله په اړه هیڅ نه دی ویلي. په پاکستان کې روسي سفیر وايي اسلام آباد له مسکو د ناموین شمیر M-15 پوځي هليكاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي. 13 ورځ په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت روسي سفیر الکسي دیدوف وویل روسي لیواله ده چې له پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکې ژور کړي. دیدوف خبريالانو ته ویل د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز بد روانې میاشتې په وروستیو کې په روسي ښار کازان کې د سیمه ییز امنیت په اړه په یوه غونډه کې هم ګډون کوي. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پونتون د تختول شوي استادانو او زده کوونکو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. چارواکي وایي 13 ورځ وسلوالو په غزنی کې د کندهار پونتون ودیرش استادان او محصلین وتختول. دا کسان له کنداره کابل ته روان ول چې وسلوالو یې ګاډي ودرول. یو استاد یې ټپي کړ او نور یې له ځانه سره یوړل. ټپي شوی استاد عزیز الرحمن نومیږي او وایي وسلوالو پر دوی ډزې وکړي.
داز شروع سوی
سګورو
سیمبوزه کې خلکو وهلې مخې ته راووتل
ډرایور ته ویل ودرې ګا دلته د وخت کې داز وشوي
زه خو ولګېدم دروازې ته کس راغی ویل چې تاسو مخونه شاته واړوي
نور موټرونه اخوا ته تاو کړ تقریبا لسو ک اته منته مزلم په دښتې هغه خاطه وک په دې وخت کې ویل وزې داسې سدوسی ته وخېجې د استادانو موټر او غبل موټر پاتې شو تر ودی شو پر استادانو
وسلوال وای پرته لپینځو کسانو به نور خوشی کړی خو د هغوی د خوشی کولو وخت نه دی خودلې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو لپاره کمپین نن پایته رسی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دواړو نوماندانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی او رسنیو غک کړی دی چې د ټاکنو اصول د تر پښو لاندې نه کړي د ولسمشرۍ ټاکنو دویم پړاو د شنبه یا خالی پر ورځ ترسره کیږي د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په عراق کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو لخوا د ښار تر نیولو وروسته له موسله شاوخوا 15 لک خلک وتلي دي د عراق او شام اسلامي دولت یاغیانو تیره ورځ داوه وکړه چې د ورځو تر درنې جګړې وروسته یې د نینوای ولایت موسل ښار پوره واک ترلاسه کړی دی د وسلوالو ډلې د جنورۍ له میاشتې راهیسې د انبار ولایت مرکز رمادی ځنې برخې او د فلوجی زیاتره برخې نیولې دي عراقي وزیر اعظم نوري المالکي له پارلمان غوښتي دي چې بیړنۍ حالت ته اعلان کړي رویټرز خبري اژانس د امنیتي سرچینو له خولې وایي د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو نن د تیلو تصفیه کولو د کارخانې په ښار بي جي کې پرمختګ کړی دی او هلته یې د عدالت او پولیسو ودانیو ته اور ورته کړی دی ملګرو ملتونو او امریکا پر روانو حالاتو اندېښنه ښودلې ده
تاسو د پامیر ساحل نه د دې محل خبرونه اوریدل په پاتې سکم یو سات کې په سوات او ملاکان کې په امنیتي پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي
دا زونګ د وی ډی سی ممبرانو او دی را روانو میندوري ته بره باندې بازار ته چرای شوی دي نو چا پیډه ذکر دي دی 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 ترې په کمړو شو او دوه زخمیان دي
د پېښور د هوایي ډګر کله امنیت نیول شوی
چونکه دا کراچی ایئرپورټ باندې چې کوم واقعات وشو د دې په رڼا کې حکومت خیبر پختونخوا د یوم چې د خپل سکیورټی نور هم سخت کړه
د وروستیو امنیتی پېښو نه پس د وزیر اعظم په مشرۍ یو مهمه غونډه شوه هلته طالبانو د هنګو د یو کیمپ کډوالو ته ګواښ کړی
سایری کې طالبان د حکیم الله مسعود رانوم ته یو کنه دا لیکلی شوی لیټر کې کنه سکیم کې ډیر بعد الله کې کنه ستاسو دا سکیم خولي کو کنه
د پښتونخوا گورنر د تیرا څخه په لیدنه کې د یو مهم پیکیج اعلان کړی او نیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم اوریدل شي هم د دې خبرونه لومړی راپور په سوات او ملاکند کې په بیلابیلو امنیتی پیښو هدفي وژنو کې د ناصرګند وسلوالو په ډزو 15 کسان وژل شوی دي په وژلو شو کې درې امنیتی سرتیری او دوه د امن د لخکر غړي دي یو پیښه په ښاکوټ کې په امنیتی پوستا او دوهمه پیښه په کابل سیمه کې رامنځته شوې ده تفصیل د سوات نه د نیاز احمد خان په راپور کې
لومبای پیخه ملکن څخه کوټ کې 13 شپه 2 بجې مخې ته راغلی دا چې پکې د لیویز په یو چیک پوسټ نه سرګنده وسلوالو ډزې کړې دي د ملکن لیویز مشر صوبیدار میجل ګل روز مشال ریډیو ته وویل چې دغه لری پرتا سیمه ده
دا غوړ کړی چیک پوسټ ته وایي غوړ کړی علاقه ده څخه کوټ نه نه پدې کې بس دا چې راځه خوش علاقه ده نو پای کې مونږه سپیره وڅې دی هغه چې سره دی نو پای په دغه باندې لګروانې نو که څنګه شهیدان دی ولدار بچ
دویمه پیخه د سواد تحصیل کبل بره باندې کې شوی په دا اړه د سیمې پولیس افسر ډي اس پي مبارک خان وای چې سهار 10 بجې ناصرګند وسلوالو دزې کړي چې پکې درې تنان مړه او دوه جوبل شوی دي
دا زونګ د وی ډي سي ممبرانو او دی را روانو منګوري ته بره باندې بازار ته رسیدلی نو چا پیډې کړي دا دغه دی لري درې پکې مړو شو او دوه زخمیان دي او چیزن کوي سنیپر ډاګ زمونږ را سولې دي بم ډیسپوزل سکواډ هم تللی دی او علاقه عوام هم چیزن کوي او آرمی هم کوي پولیس هم کوي
په دغه پیښو د سیمې سیاسي مشر او پخوانی صوبایي وزیر زنګرات واجد علي خان تشویش ظاهر کړی دی دوی وایي
د حکومت ته غیر دلچسپي او د ناقص کارکردګۍ په وجه باندې هغه معاملات چې دي هغه حتی نه دي چې مدې دغه نه واضح نه دي چې دغه مخې ته راشي نو په دې حواله باندې زه د فیډرل ګورنمنټ او د صوبایي ګورنمنټ دواړو د دې خبرو غندنه کوم چې هغه په کار دا مسله په دلچسپي سره واخلي او د دې حل کېدو د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا مسله چې دا ونس فارال چې دا ختم شي او خلک چې خپل ژوند چې دا عام جون چې هغه شروع
چارواکي وایي چې د سوات بره باندې کې پولیس او د پاکستان فوج په لوی کچ د لټون اپریشن پیل کړی دی. بعض سیمو کې ګردبندیز هم لګولی دی او د مقامی لښکر غړي هم د وسلوالو په ضد لټون کوي. ولې د دغه پیښو ذمواري تر دې دمه چاپ نه ده اغستې؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورید. اوس هم یو بل امنیتی راپور لرو. د کرسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې لیکي په کراچۍ هوایي ډګر په تیرو دوه ورځو کې دوه وسلوال بریدونه څرګندوي چې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري ډیره کمه ده، چې له کبله دوی د وسلوالو بریدونو منصوبې د وړاندې نه په معلومولو ناکامه کولو کې پاتې راغلي. زموږ همکار منور شاه درته د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د ورځپاڼې کرسچن ساينس مانیټر په دې مقاله کې راغلي د نهې په ورځ د کراچۍ د نړیوال ایرپورټ سره نږدې د وسلوال برید رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې یوه ورځ وړاندې په دغه ایرپورټ لس تنه وسلوالو برید کړی و. تر څو ګینټو یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه چې پکې ټول برید کوونکي ووژل شو او اتلس تنه د امنیتي ادارو او ایرپورټ اهلکارو پکې هم ژوند ته لاس ورکړو. ورځپاڼه د ایرپورټ د حفاظتي ادارې ای ایس ایف د چارواکو لخوا لیکي چې د نهې د ورځې ډزې کوم وسلوال برید نه وو، بلکې په موټر سایکل سورو دوو کسانو د ایرپورټ په محافظینو ډزې وکړې چې د جوابي ډزو نه پاس په تیښته کې بریالي شو. بلخوا وسلوالو طالبانو د کراچۍ ایرپورټ د دغه دواړو پیښو ذمواري منلې ده. کرسچن ساينس مانیټر ته په اسلام آباد کې میشت د امنیتي مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا اویل په دې پیښو کې هم د تل په سیر د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ کمی په ډاګه شوی دی چې له وجې د حملو کولو نه وړاندې امنیتي ځواکونه د وسلوالو په قابو کولو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکو ویلي د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې پکې خوا او شا 15 وسلوال وجل شوي دي. بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو اکرام سیکل وای وسلوال کسان د بریدونو لپاره د وتلو نه اوړاندې په خپلو مرکزونو کې پنهخه کول ضروری وي چې یو ځل دوی په بارودو سنبال د برید لپاره روان شي نو بیا دوی خامخاسه نقصان رسوي. د ورځپاڼې په وینا د کراچۍ په ایرپورټ د بریدونو نه پاس یو وار بیا د حکومتي چارواکو لخوا په یو بل د ناکامۍ تورونه لګول شوي، بلکې د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي د مارچ په میاشت کې یې صوبایي حکومت ته د دغه ډول بریدونو خبر ورکړی وو. خو د دفاعي چارو سیړونکو وایي که څه هم په پاکستان کې یو شمیر پوځي او سیول استخباراتي ادارې کار کوي، خو د دوی په خپل منځ کې همکاري نشته چې له وجې یې د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو په قابو کولو کې مشکلات دي. عامر رانا وایي هیواد د ډېر مشکل وخت نه تیریږي، په کار دي چې استخباراتي ادارې خپل منځي رابطې زیاتې کړي او د بریدونو منصوبې د وړاندې نه د ناکام کولو لپاره کار وکړي.
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو وزارت وایي په کراچۍ کې په هوایي ډګر د پرله پسې بریدونو نه پس دوی د پېښور د هوایي ډګر امنیت سخت کړی دی. د پختونخوا حکومتي چارواکي وایي دوی 24 ساعته د هوایي ډګر ښه مضبوط امنیت ساتي او هوایي ډګر ته د ورغلو ټولو لارو کلکه څارنه کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
د هوم ډپارټمنټ اینڈ ټرایبل افیئرز د میډیا څنګ مشر قمر علی مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
چونکه د کراچۍ ایرپورټ باندې کوم واقعات وشو د دې په رڼا کې حکومت خیبر پختونخوا د یوم چې د خپل سکیورټی نور هم سخت کړه، نه صرف ایرپورټ باندې بلکې نور چې کوم حساس یا وایټل انسټالیشنز یا نور د سه چې کوم خطر پېښې دي هغه د پاره تمام پولیس سربراهان ډیویژن سطح باندې کمشنر ډیویژن کمشنر ریجنل پولیس افیسرز ډیسټریکټ پولیس افیسرز ډیپټی کمشنر دا ټول تاول چې تاسو دا سکیورټی ایجنسیز دا ټول های الرټ کوي روټین چیکینګ نه علاوه نور هم هغه باندې کړي نظر ساتي د خلکو باندې کوم موومېنټ ته
په دې لړ کې چې کله د پیښور خار د پولیسو یو چارواکي ایس پی فیصل کامران او پختل د هغه ویناوا چې په 2012 کې پیښور کې باچا خان هوایي ډګر باندې د ترهګرو د برید ورستو د وړاندې نه ډېر ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دي، ولی اوس دا نور هم ټینګ کړی شوی دي.
پہلے والے انسیڈنٹ کے بعد ہی آلریڈی ہماری سیکورٹی
وړاندې چې کوم په ایرپورټ باندې پیښه شوې وه د هغې وروستو زموږ سیکیورټي وړاندې نه ښه زیاته ده او د بهر نه چې کوم زموږه د پولیس ذمواري ده نو موږ شپه ورځ 24 غنټې موبایل گشتونه کوو. دې نه علاوه پښتخره سایډ نه پولیس اهلکارو سره سره ریپډ ریسپانس فورس اهلکار هم په ځای کړی شوي دي. دغه شان ایرپورټ دننه هم د ایرفورس عملی ښه مضبوط امنیت ساتلې دي او د بهر نه موږ ډېر زور د قبایلي لاقونه په داخلېدونکو لارو باندې اېښود دي، چېرته چې د چیکن لپاره د نور مشینلین علاوه بارود بویون کې سپی او نور ګامونه پورته کړی دي چې د هغې علاقو نه پیښور ته ورانکاری یا بارود را داخل نکړی شي.
سسٹم ان پلیس کیا کہ وہاں سے کوئی ایکسپلوسیو یا کوئی ویپن یا ایسے لوگ وہاں سے انٹر نہ ہو سکے.
دوخوا دا ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس چارواکو وینا دا چی پیخور خار کے چکمی ہوٹل دی، گیسٹ ہاؤس دی، مسافر خانے دی، دا بسونو اڈے اور ریلوے اسٹیشن دی، حل تک ہم دی خپل اہلکاران تا ہدایت کڑی دی چی دغل ترے پشکمنو کسانو اور سیزنو باندی خصوصی نظر ساتی. دین علاوہ دوی دا اولس نہ ہم غختنو کلا چی دوی سرا پا امنیٹنگ ساتل کی پورا پورا مرست وکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ اړوند یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرو لخوا د حملو وروسته په پیدا شوی صورتحال او کراچۍ، فاټا او بلوچستان کې د سیکورټي په معاملاتو خبرې وکړه شوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مهمو سرکاري ودانو سیکورټي نور ښه کولو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې اولس باید ترهګرو په رحم او کرم نه پرېږدو. تیر ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ نه متعلق یو اجلاس وشو چې پکې د فوز مشر جنرال راحیل شریف، د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز نه علاوه نور یو شمېر سیاسي او فوزي چارواکو ګډون وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې په کراچۍ ایئرپورټ او د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو لخوا شوی حملو جاج واخستې شو او د ملک بارنۍ سکیورټي په شمول کراچۍ، بلوچستان او فاټا کې د سکیورټي په معاملاتو هم خبرې وکړې شوې. نوموړي ویل چې اجلاس کې د دې اعظم سرګندونه وکړې شو چې شمالي وزیرستان او فاټا په نورو سیمو کې د ترهګرو ټکانې ختم کړي شي او حکومتي ریټ نه منونکو په ضد سخت کاروایی وکړې شي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وایي چې د ترهګرۍ هرې لوی پیښې وروسته سیاسي او فوزي چارواکي یو ځای کینی او بیانونه ورکوي، خو په حقیقت کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي. په کار دا چې یو واضحه کړنلاره خپل کړي.
دا حکومت چې کل نه راغلی دی، ډېر اجلاسونه کړي، دا ځل چې دهشتګردۍ لوی واقع شوی دا ډېر اجلاسونه کړي دي. ما ته خو دا غوښته بس ریزلټ مخکاري پښ په کانفرنسونو باندې او داسې خبرو کولو باندې او بیانونه جاري کولو باندې خو دا مسله نه حل کېږي. او ما ته نه ښکاري چې د حکومت کې دا قابلیت شته یا څه کول غواړي. هغه مفلوج دی فی الحال. دا خو په لومړي ځل حمله نه ده شوې، دی خو زیاده سنګینې حملې شوې دي. په خور په وایي اډې باندې حمله شوې ده، په بنو کې حمله راغلې ده، وایي چې تقریبا
خبریال او سیمیزو چارو کارپو عقیل یوسف زئی وایی
کاری داسې چې د طالبانو په دغه ایشو باندې یا د وزیرستان سره ریلیټډ چې کوم ایشو ده یا د پارنر چې کوم یو مسله ده، په دې باندې د پاکستان ریاست چې دی هغه کېدای شي چې په یو څو ورځو کې یو منطقي فیصلې ته ورسي او په هغه فیصله کې زیات امکان د دې خبرې دی چې په شمالي وزیرستان کې د یو غټ اپریشن اقدام وکړي شي.
یاد دی وی چې د تیر ګل په شپه تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ ایئرپورټ حمله کړې وه، د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د مل په صورتحال د غور لپاره د اعلی پای دا غونډه راوبلله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ویب سایټ لاره هم تعقیبولئ شئ. همداسې به که تاسو کمپیوټر لری او انټرنیټ لری، www.mashalradio.org یا .com دواړو ته سرور ښکاره کولای شئ. تاسو زمونږ په ویب سایټ باندې همداسې به ډیر خوندور مضامین او همدارنګ راپورونه تاسو کتلای شئ. همداسې باز خپل ویب سایټ ته مخامخ ناست یم او په مهم راپور کې تاسو اورئ چې سپینګیری بلوس، ملتپال، نواب خیربخش مری وفات شوی دی. همدې ترڅنګ تاسو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مهم مشر می افتخار حسین سره زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ ویډیوي مرکه هم تاسو کتلی شئ. د نورو معلوماتو لپاره تاسو خپل هم دې پاڼې څخه لیدنه وکړئ. همدارنګه له شمالي وزیرستانه د بې کوره شوو خلکو د ستونزو په اړه هم یو ویډیوي راپور لرو. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع د توغسرای کډوال وای بیا کډه کولو ته اړ شوي دي، ځکه چې طالبانو دوی ته د یو خط په ذریعه ګواښ کړی چې له دې کیمپه دې ووځي. کډوال وای اوس دوی د ډنګ او پړانګ ترمنځ ګیر پاتې دي. کډوال غوښتنه کوي چې حکومت او طالبان دې د دوی په حال رحم وکړي. تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې.
پر ہنگو کے وسلوال طالبانو د یار متاثرینو د توغسرای کیمپ نا کډه وستل پیل کړی دی. په کیمپ کې متاثرین وای چې دوی ته د طالبان وسلوالو لخوا د یو خط په لارې ویل شوی دی چې دوی د کیمپ پریک دی. متاثرینو په خبره دغه خط دوی ته د مې میاش په درشمنټه غورځول شوی دی.
یو متاثره کس مشال رډیو ته وویل چې دغه صورتحال مخې ته د راتلو په یو شمېر خلکو خپلې کړې وستلې دي. په کیمپ کې د متاثرینو کمیټې مشر محمد جانان مشال رډیو ته وویل چې د نام نه پوجا دوی د خپل سیمې نه بے کوره شول، خو اوس په دې کډوالۍ ژوند کې هم څوک نه پرېږدي. پسیما کې مرسیال کمشنر عبدالغفور شاه مشال رډیو ته وویل چې د پیر پورز وتلې زیاتره کډه واپس کیمپ ته راغلي دي. مرسیال کمشنر زیاته کړه چې د متاثرینو حفاظت به په هر حال کې کیږي. دهنګو په توخ سرای کیمپ کې اورګزو او د کور می شاوخوا 1200 خندانونه میشتي چې پکې زیاتره شمیره د اورګزو کډوالو ده. په 2003 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته د سیمې خلکو خپلې کډې وستلې دي. تارک اورګزه مشال رډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی تیر ورځ د خیبر ایجنسی د تیرا میدان ته سفر وکړول ته د سیمې د پاره د 3.5 ارب روپو د پرمختیايي پیکیج اعلان وکړ. نوموړي په دې موخه د قبایلی مشرانو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. هغه په خپل وینا کې ویل چې د پرمختیايي پیکیج په ترڅ کې به په تیرا کې 90 کیلومتره سړک او د 12 سکولونو په شمول گورنر ماډل سکول هم جوړول شي. تیرا د تیرا ته د گورنر دورې په حق لانو تفصیل اورو د پیښور نه د غلام غوس پر راپور کې.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی د فاټا د اډیشنل چیف سیکرټری ارباب محمد عارف ترڅنګ د خیبر ایجنسی د تیرا دوره کړی ده او د تیرا د جنگزپلی سیمې لپاره د 3.5 ارب روپو د پرمختیايي پیکج اعلان کړی دی چې به پرې لسکم سل کیلومتر سړک او ول سکولونه او نور د پرمختګ کارونه ترسره کیږي. د لړکی د پاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
ترهګرۍ خلاف جنگ کې هغه ته کافی نقصان رسیدلې او دا هغه دوره پرون گورنر چې دی هغه علاقې دوره وکړه او چې هغه ځای کې کوم تباهکاری شوې وه نو د هغې د کمپنسیشن لپاره هغې 90 کیلومتر روډ د جوړولو اعلان وکړ. دغه روډ به د بالی نه د ورکزی ایجنسۍ او د سدې سره به دا
گورنر پتیرا کی دا اعلان هم کړی دی چې د هغه زې 200 ځوانان به په لیوی ځواکونو کې برتی کول شي.
تعلیمی یافته نوجوانان دي نو هغوی له به په لیویس فورس کې به هغه 200 کسان چې دي نو هغه برتی کیږي. تر ته کوم سب ډیویژن دی هغه هیډکوارټر د هغې تعمیر او اته د اوبو سکیمونه او دغسې د تیرا چې کوم مشران دي هغوی دپاره د سل لونګو اعلان هم وکړ.
په تیرا کې گورنر مهتاب احمد خان ته د هغه ځای لپاره ایریا کمانډر کرنل حفیظ د سیمې د امنیتي صورتحال په اقله بریفینګ هم ورکړو او وی ویل چې د تیرا په صورتحال تر ډیره حده قابو موندلې شوې ده. د تیرا د روستي امنیتي صورتحال او د گورنر د دې دورې په اقله مې چې کله د خبریال مشتاق یوسف زین پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
روډ نو ولته دیلی نو اوته کې د حکومت هغه څنګه رسې نه وکم چې پنور کې باندې سیمه کوه بیا چې کله پټکه د لاندې شروع شوې جنگونه شروع کړي په تریا کې هم دا ته دوه مقام کې زمونږ لشکر اسلام او انصار الاسلام نه هم څه ول فتوا شو لې بیا په تحریک طالبان پاکستان نه نغې سره د حکومت هغه مشکل نور څه واشو. اوس حکومت دا دعوه کوي چې دغه علاقه موږ کلیر کړې ده او د دې غټ ثبوت دا چې په خپل باندې په لومبوزل باندې سوي ګورنر مهتاب واسي پرونن تکي لاله او هغه ګورنر ورسته کړله
د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی په تیرا کې د ځایی مشرانو جرګې ته په خپل وینا کې هغه ویلی دی چې چاته به هم د حکومتي عملداري د چیلنج کولو اجازه نه ورکول کیږي او د قبایلی ولس په ملاتړ به د سیمې نه ترهګري ختموي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو تمو غوښنیولې. په افغانستان کې د جون په 14مه نیټه د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټول ټاکنې ترسره کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې واک په جمهوریت توګه د یو ولسمشر نه بل ته سپارل کیږي. نړۍ دې ته ډېره خوشبینه ده او دا یو تاریخي موقعه ګڼي، خو پاکستان کې اوسیدونکي افغان کډوال بیا دغه ټاکنو او د نوي ولسمشر راتګ ته ډېر هیله من نه معلومیږي. ډی پی اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې په لږ شیبه کې لوي د مې وروسته تاسو وړاندې کوو. ڈی پی اے خبری اجنس لیکي په افغانستان کې په جمهوریت لاره د واک انتقال بخای د ګرد نړۍ د خلکو لپاره یو بیساری لاسته راوړنه وګڼل شي، خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د دغه پروسې نه متاثر نه دي. سید محمد رفیق چې افغان کډوال دی او په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې پیدا شوی او لوی شوی وای، د دوی لپاره د واک انتقال یوازې د سهرو بدلیدل دی او دوی نه ګڼي چې د نوي ولسمشر په کار پیلول به افغانستان د دوی لپاره خوندي وګرځوي. نوموړی وای په دې خبره کې شک لري چې ګوندې د نوي ولسمشر راتګ به د دوی هیواد بیرته د افغانانو لاسته وسپاري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د جون په 14مه نیټه ترسره کیږي او د اوسني ولسمشر حامد کرزي ځایناستی به ټاکل کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې واک داسې په سوله ییزه بڼه د یو نه بل ولسمشر ته سپارل کیږي. دې پرمختګ ته د نړۍ خلک د یوې سترې کامیابۍ په نظر ګوري. د نوخار په داخلو کمپ کې 15,000 افغان کډوال ژوند کوي. دوی باوري نه دي چې د واک انتقال به افغانستان یو سوله ییز او خوندي سباوون په لوري بوزي. سمرین جان یو افغانه مېرمن ده چې 60 کاله عمر لري. هغه ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي په دې کمپ کې ژوند اوس ډیر ګران دی، خو دوی بیا هم وطن ته نستنیږي ځکه چې په اند یې هلته په وطن کې لوګي او مرګونه دي. سمرین د افغانستان د لوګر ولایت د دوبندي کلي اوسیدونکي دا او درې لسیزې د کمپ د خټو ګټو په کور کې د خپلو ولمسیانو سره تیرې کړي. نوموړی وایي پاکستاني چارواکو د اوبو او برېښنا په بندولو او د پولیسو د ګزمې یا سارنې په زیاتولو سره نور نو په یاد کېم کې د دوی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. ڈی پی اے خبری اجنس لیکي پاکستان تر لسیزو پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته د میلیونونو افغانانو پالنه کړې، خو اوس داسې ښکاري چې د افغان کډوالو په وړاندې زغم بیخي کم شوی دی. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس ڈی پی اے اجنس ته ویلي دوی به ټول افغان کډوال د 2015 کال تر پایه له پاکستان وباسي. د یوې رسمي شمېرې تر مخه لا هم په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې نیمایي د ملګرو ملتونو سره راجستر شوی دی. ڈی پی اژانس لیکي د دې باوجود چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ستونزمن دی، خو اټکل کیږي چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به ښایي ګڼ شمېر کې نور افغانان پاکستان ته کډه وکړي. سید محمد عباس خان په پېښور کې د افغان کډوالو د یو کمپ کمشنر دی. نوموړي ډی پی اژانس ته ویلي دوی ګڼي چې وار له مخې نورو افغانانو پاکستان ته د کډو پر راویستلو پیل کړی. نوموړی وایي پاکستان په اقتصادي او ټولنیزه توګه د دې جوګه نه دی چې د افغان کډوالو د راتګ یوه بله لړۍ وزغملی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی احمدزی ترمنځ به مقابله کیږي. یو شمېر افغان میرمنو د ولسمشرۍ له کاندید اشرف غنی احمدزی نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د دوی حقونو ته پاملرنه وکړي. له کابله خان محمد سین پی راپور لري.
له خزو سره زور زیاته د روغتي خدماتو نشټواله په خونځي او پوانتونو کې د دوی د برخې کمواله هغه ستونزې بچي. افغان مرمنو د یو کتاب په بڼه جوړ کړی وي او د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ته وسپارل. دغه مرمنو له خاغلی احمدزی وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅه وکړي. د مدني ټولنې یوې غړې سوریا سوبرنګ له اشرف غنی وغوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د افغانستان له خلکو او په تیره له ښځو سره دې کړې ژمنې عملي کړي.
ما میخواهیم که کاندیدای محترم با توجه جدی
من غواړم چې محترم کاندیدان د خزو غوښتنو ته جدي پام وکړي او هغه ژمنې چې د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه کوي عملي کړي.
زینو افغان مرمنو د کار لنشتوالی او پازادو اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې د حکومت د نه پاملرنه لامل شکایتونه وکړل. جمهوریت ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د دوی د حقونو خوندیتوب ته به جدي هڅه وکړي.
که خدای دا امانت ما ته وسپارو سره علا قومندانی با په لومړی ورځ جوړه او مکلفه به کړم چې په ځانګړو معیارونو برابر د ښځو د حقونو پاکله مسلسل راپور راکړي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري د سټوډیو د غړیستان خای چې پښتونخوا کې درې نیمې بجې دی پامیر ساحل سټوډیو ته راغلی. مایک هغوی ته سپارم د خبرونو د لنډیز لپاره.
په سوات او ملکن کې په دوو حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې د ملکن په څخاکوټ کې وشوه. وسلوالو په د لیویزو پر امنیتي پوستې برید وکړ او 2 سرتیري ووژل. دویمه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل په بره باندې کې وشوه چې په کې 3 کسان وژل شوي دي. د دواړو حملو پړه چا نه ده منلې. په هنګو کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د توغ سرای له کیمپه خلکو کډې کړې دي. د کیمپ اوسیدونکي وایي د مې پر 1.5 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې یو لیکه چولو چې په کې دوی ته ویلي ول چې له کیمپه دي وځي. د ملت پال بلوسانو مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږتیا کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه روغتون کې بستر و. د ده زوی مهران مری بیګا د ده د مړینې پخلی وکړ. خیربخش مری د بلوسانو د نیشنل عوامي ګوند پخوانی مشر و او تر اوږدې مودې د بلوسانو د حقونو لپاره مبارزه کړې وه. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی هیچا ته به د حکومتي عملداري د ننګولو اجازه ورنکړي. د خبرو نوموړي تیر ورځ د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې قبایلی جرګې ته د وینا پر وخت وکړه. رپورټونه وایي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولې. د بلوچستان حکومت چارواکي او د پاکستان سرحدي ساتونکو وایند رسنیو ته ویلي دي چې پیښه تیر ورځ شوې ده چې پکې مرګ ژوبل نه ده شوې خو ایراني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې روسي سفیر وایي اسلام آباد له مسکو د ناموین شمیر M-15 هلیکاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت روسي سفیر الکسی دیدوف ویل روسي لیواله ده چې له پاکستان سره دوه اړخیز اړیکې ژور کړي. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پوهنتون د تختول شوي استادانو او زده کوونکو خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. وسلوال وایي پرته له 50 کسانو به نور خوشي کړي خو د خوشي کولو وخت نه دی خودلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو کمپین نن پای ته رسي او د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په عراق کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو لخوا د ښار تر نیولو وروسته له موسله شاوخوا 15 لکه خلک وتلي دي.
د پامیر ساحل نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه درته لرو چې یو په بل پسې به واورئ. د نړۍ رنګونه درته ګل ایاز وړاندې کوي او شال او شمله درته زموږ همکاران ساج مال وړاندې کوي.
دا مشال رادیو اونیس پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه مني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مدلل نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو د نوي قسم سیارو د موندنې په اړه خبرو. د فلکیاتو کارپوهانو د سیارو نوی قسم موندلې او ورته د میگا ارت نوم ورکړې دي. دغه سیارو په اړه ویل کیږي چې دغه وسطه د ځمکې په شان کلکوي خو په حجم کې د ځمکې نه څو چنده لوی ده. د سیارو نوی درجه بندۍ ضرورت ځکه رامنځته شوې دي چې د ځمکې په شان یو سیاره موندل شوی چې حجم یې د ځمکې نه 10 چنده زیاته ده. کیپلر لس نومي دغه سیاره د لمر سترګې په مدار کې گردش کوي چې د ځمکې نه 1500 کاله په مسافت کې پرته ده. دغه سیاره د کیپلر لسم نومي دوربین په مرسته موندل شوې وه. په چیلي کې د واورې یو ګلیشر ویلیدو وروسته په دغه ځای کې موجود کلونو کاله زوړ د ډایناسورز باقیات موندل شوي دي. د چیلی پیټا اګونا کې ساینسدانانو د ډایناسورز د څلویښتونه زیات باقیات موندلي دي. په دومره لوی شمیر کې د ډایناسورز باقیات موندلو وروسته دغه سیمه ته د ډایناسورز ادیره ویل کیږي. د ساینسدانانو په وینا دا د ډایناسورز څلور مختلف قسمونه دي چې 9 کروڑ کاله زاړه دي. ساینسدانان دا هم وایي چې د ډایناسورز دغه اقسام په سمندر کې د لمبا صلاحیت هم درلودو. تحقیق کوونکو هیله ښودلې چې د ډایناسورز نوی موندنې سره به د دغه نسل په اړه تحقیق کې ډېره مرسته ترلاسه شي. شمسی توانای نه چلیدون کی یو جاز د دو گینټو آزمایشی الوت مکمل کړی دی. دغه جاز با روان کال د نړۍ ګیر چاپیر الوت کوي. سولر ایم پلس دویم نومی دغه شمسی جاز پایلټ د سورزلند پاغان هوایی ډګر نه د دو گینټو آزمایشی الوت پیل کړی وو. دغه جاز د هغه یو شمسی جاز جدید ورژن دی چې تیر کال په ټوله امریکا کې الوت کړی وو. شمسی توانۍ نه چلیدونکي جاز شپږ زره فوټه بلندۍ کې الوت کړی او د الوت په وخت د جاز په انتظام کې د مختلفو کارونو جاج اخستل شوی دی. د دغه جاز پایلټ شارډل وای چې لومړی ځینې نیمګړتیاوې په نظر راغلي خو د مشن عمومي صورتحال ډیر مثبت وو. د کاربن فایبر نه جوړ شوی دغه شمسی توانۍ جاز 2.5 میټره پراخوالی لري. دغه جاز وزرو وزن 2.3 ټن دی. دغه وزرو کې د شمسی توانۍ 1000 سیلز لګیدلې دي. د دې نه وړاندې سولر ایم پلس ډیر نړیوال ریکارډونه هم جوړ کړي وو. په دې کې په نړۍ کې تر ټولو زیات الوت شمسی توانۍ جاز هم شامل وو. دغه الوت دورانیه 6 غنټې و. د برتانیا اډمبرا په هنتون په یو څېړنه کې ویلي چې نور ژبې زده کول سره په دماغ ښه اثر پریوزي. کچري په زیات عمر کې نور ژبې زده کول وي نو هم دا یو ډیر ښه اثر لري. دغه تحقیق د یولسو او د دې نه زیات عمرونو په کسانو شوې دي. په تحقیق کې دا خبره معلومه شوې چې نور ژبې زده کول سره دغه کسانو د لوستلو زبانی فصاحت او ذهني صلاحیت نور هم زیات شي. د دې نه وړاندې تحقیقاتو کې دا خبره منځ ته راغلی وه چې دوه ژبې زده کول سره دماغي ناروغي دمنشیا کې اخته کیدو کې څو کاله لګي. د ډمبره پوهنتون د تحقیق کوونکي وای چې په نړۍ کې په لکونو خلک نور ژبې زده کوي او د دوی تحقیق نه دا معلومه شوې چې په زیات عمر کې نور ژبې زده کول سره دماغ ته ګټه رسی. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی اپل د بیټس چې د موسیقي سټریمینګ سرویس دی دا خستو تصدیق کړی دی. اپل کمپنی بیټس په 3 ارب ډالرو اخستی دی چې دغه کمپنی په تاریخ کې تر ټولو ګران سودا ده. د اپل کمپنی مشر ټیم کوک وای چې د سودا سره به کمپنی په نړۍ کې د موسیقي منفرد آلات جوړونکي او سرویس ورکولو کې مرسته ورکړي. بلخوا اپل کمپنی د ډیولپرز په کانفرنس کې نوی آپریټنګ سیستم iOS 8 معرفي کړی دی. اپل مشر په دغه کانفرنس کې د کمپنی مصنوعاتو کې اپډیټس په اړه تفصیلات هم ورکړل. د اپل نوی آپریټنګ سیستم ته ایکس یوسمیتی نوم ورکړل شوی دی. د جنوبی کوریا پاپ سندرغاړی سای سندری گنگم سټایل په یوټیوب یو نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. په یوټیوب گنگم سټایل سندره 2 ارب ځل نه زیات کتل شوې ده.
اوپن گنگم سټایل گنگم سټایل
دغه ویډیو په 2012 کال په جولای میاشت کې خپره شوې و. په گنگم سټایل کې سای داسی ډانس یا ګډا معرفي کړې و چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیاته مشهور ده. گنگم سټایل سندرې د دغه کال ایم ټی وی یورپ میوزیک ایوارډ ګټلې وو او په 28 هیوادونو کې گنگم سټایل سندره په لومړي نمبر و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفس کې د انجلینا جولی نوې فلم مالفیسنت په لومړي نمبر دی. فلم مالفیسنت تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 170 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس آفس دویم نمبر فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاس دی چې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم د هالیوډ مشهور ایکټر ټام کروز ایج آف ټومارو فلم دی چې د 100 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مشهور ایکټر نیکلس کیج نوی فلم لیفت بیهایند ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د جاز د غورځېدو یو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې نیکلس کیج د جاز پایلټ وی. فلم لیفت بیهایند به د اکتوبر په 3 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Just hear me out. I have been praying for you to come home, and I believe that that is why God brought you here. I just want you to be ready. Ready for what?
Please help me. No one will help me. Trust me. You've got to save us.
It's unbelievable.
as this may sound, people from all over this plane simply vanished.
I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them.
The God my mother talked about would never do something like this.
It's not just here, it's all over the world.
You returned to ancient God and walked away.
د هالیوډ مشهور اکټر جرمی رینر نوې فلم کیل دی میسنجر ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې جرمی خبريال بی جرمی د سی آی ای او د قاچاګبرو ترمنس اړیکو په اړه خفیه معلومات لري او د استخباراتي ادارو په هدف وي. فلم کیل دی میسنجر بعد د اکتوبر په میاشت کې نمایشته لپاره وړاندې کیږي.
Was the government aware that you were smuggling tons of cocaine into the United States?
Yes, the government knew.
This leads to very sensitive national security matters.
National security and crack cocaine, the same sentence. Does that not sound strange to you?
Dangerous.
What you found here, Gary, is a monster.
You have no idea what you're getting into.
You really telling me that I should just walk away from this?
You'd be an idiot not to.
This story scares people.
I'm your big brother.
Well, it should.
Be careful.
Am I being followed?
I thought my job was to tell the public the truth, the facts, pretty or not. And let the publishing of those facts make a difference in how people look at things, at themselves, and what they stand for.
We'd never threaten your children, Mr. Webb.
What'd you say?
I'm not finished with it! I'm not finished!
This is a true story. Some stories are just too true to tell.
Yeah, you beat it for the revolution.
د هند سینما مشهور اکټر ویدیا بالن نوې فلم بابی جاسوس به د جولای په څلورمه نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. په فلم بابی جاسوس کې ویدیا بالن جاسوسي کوي. دا یو مزاحیه فلم دی.
بابی بابی
بابی
بابی
بابی
بابی بابی هې کده
سر ډیټیکټیو جاب.
یم بابی چار فلمه دیکھی آگے منہ اٹھا کے ڈیٹیکٹیو بنے. آو
अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी.
बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड.
मेरे को वो लड़की का एड्रेस फोन नंबर होना.
कितने अच्छे से मेंटेन करके रखी है अपने आप.
मेरा बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा.
बॉबी प्राइवेट डिटेक्टिव है और करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है. इसलिए शादी में इंटरेस्ट कम है उसका. वो थोड़ी अलग किस्म की है मानता हूँ.
अपना गाजर लेके जा करमचंद.
د هند سینما مزاحیه اداکارانو دیپک دوبیال، ورن مهرا او ترون بجاج نوې فلم چل باغ به روانه میاشت نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا د دریو کسانو یو کیسه ده.
تینوں کے اوپر سولنکی کے مرڈر کا چارج ہے.
تیرے مرنے کی خبر پہلے تیرے گھر والوں کو دو یا ان کی تجھے.
ساڑھا انکاؤنٹر ہے ہمارا.
آپ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. چل باغ.
चल, 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 चल.
तीनों को टपकाने का ऑर्डर है. एनकाउंटर.
मुझे लगता है तुम तीनों के लिए अभी दिल्ली से ही.
गांव से आया हूँ जी. माँ मर गई ना जी.
लेकिन वो पिछले महीने मरी थी. वो किसकी बात थी?
हमारे यहाँ कुछ अजीब है. बाप मरते है तो माँ शादी करती है, माँ मरती है तो बाप शादी करते है.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00020221121. په همدې ځای خپل کوربه غواړی تاسو اجازه ورکړئ. خو ورځ ولری او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بیشک چوکاری
دیر سخت روانی تیران یا هر چکی
نیسا زشت مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پښال شمل خبرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم او ریدونکو په نننې خبرونه کې درته د اشر یا د بلندري په اړه معلومات درکو چې د نوي ټکنالوژي او د کرکروندې د نوي آلاتو لوجي اوس هم په مختلفو سیمو کې اشر کیږي او کنه د اشر فائدې به سوي او د اشر د نه کېدل لوجي خلکو ته زیان رسیدلې. اشر یا بلندر هغه ته وایي چې د کلی یو څو کسان په ګډه د یو کار د کولو لپاره راټول شي. د سیرونکو په باور بلندره ټکی د افریدو قبیله خلک د دعوت لپاره کاروي. د خبرونه په پیل کې درته د خیبر پښتونخوا د ثوابې ضلع د غنمو د لو د یو اشر حال درکو. د پښتنو ټولنه د نفسیاتو، عقیدو، معاشي حالت، جمهوریت، فولکلور او د جمال د ذوق مجموعه ده. په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر راجولي شاه خټک وایي د پښتنو عقیدې پخې دي، ودانې د عزت خوندي کېدو نښې دي او کر کروندای اشر ده.
اشر یعنی بلند رمتوي سپتوي چې دوی به جو کمیونٹی وا پار کلی کی نو کال تب یوی کدا نو ټول کلی با پک شریکو ولنٹیر لی کا ال تب بیا فصل ری بلے کے دونو خلق بیو بل سر شریکو کا بیا بدغ فصل غبل کے دونو با خلق شریکو یعنی دا یو تر بلا آغا مرست چوا تڑون یو سوشل نظام پا پختنو کے دا پا ہر اکبلا پا ہر کلی کی وو نن سبا خوچون کی دو بلشان دور راغلی دے عملی و یلغارونو شروع دی د نورو کلتورونو که د مغرب دی که د هندوستان دی ځکه چې هغوی سره میډیا ده او میډیا ډېر لوی پاور لري نو هغه خودی خو اصل چې اصل روح ته سپیرټ د پښتنو د کلتور نو هغه د یو بل سره په ملاتړ باندې قائم دی.
په پښتونخوا کې که فصلونه ریبل وو که ودانۍ جوړول که زینه پاکول وو که بوټی کرل خلکو به یوځای کار کول خوښولو. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال بیا دا شر پاړه وایي
فکر کوم ټولو کلیوالو کمیونټیو کې شرونه معمول دي خو پښتانه ورته ځانګړي دودونه لري. مثلا مونږ چاریاک اشتیاک دا اصطلاحات لرو کور د نارینه او څخه کله له څلورو کسو څخه یو راوځي اشر ته او کله اتو کسانو څخه یو راوځي. پښتانه ورته ځانګړي اصطلاحات لري اشرکار وایي مردکار لري.
په پېښور کې سیرونکو او د ریډیو پاکستان د پېښور د سانګې پخانی مشر نثار محمد خان بیا د اشر پاړه وایي چې پخوا به خلکو سره د کرکروندې جدید آلات نه وو او د ای لپاره به یوازې کار کول هم ګران وو نو د خلکو به زیاتره اړتیا اشر ته وه.
اشر چې وو نو پخوا به ټریکټر نه وو موږ سره، مشینري نه وه، فرض کړه موږ به لاو به کوو لاو آواز به وشو راځي لکه زموږ چپ دولس کسان دیارلس کسان او به راووتو نیغ به په ټکي به کېناستو چې څه وخت به یو ولس بجې شوې د کلي نه به ټریډیشن روایتي ډوډۍ دا راغله چې په تنور به ډوډۍ پک شوې وه هغه به په کوچو غوړه کړې وه ګوړه به په دوړولې وه هغه به یو شکری ډوډۍ راغلې دا به هر کار به په اشر کېده کوټا لیول به دا به هم په اشر کېده دیوال کې جوړ به ترکان نه مستري نه دا ټول به جاینټ وینچر به یو بل سره به لاس کوو به په اشر کېدل.
د د ثواب اوسیدون کې صدامان هم بیا د نثار محمد خان خبرو سره اتفاق کوي او وایي مخکې به اشر ساده وو خو اوس د ګرانې لوجې پکې خلکو ته تاوان رسیږي.
اوس بسکټ کې کسی جی نخری دی اگر شملی روڑی مرچکے بور سارا پوش میں نور سے بنو اور دیر براتا ہو اس کو پھول مدورے شوی وہ سے مدورے شوی پخوادا شوی ہونا اس سے دیدولی رکا شوی دا اس کو ختم دے لگو پخنا من خراسی دیری شو دا کار پی ساب سارا شملی بے روڑی جو دیر زغبا انو غلی بے روڑا بس بسکٹ پا پکینو کسی پا پکینوی اس پکی بسکٹ روواتا ہو پخوادا لبی نوی.
په شهر کې خلک له یو بل سره بغیر د سمنافې کار کوي. د ثواب یو بل اوسیدونکي جمراد علي بیا د شهر د ترتیب او د ډوډۍ پاړوي
دا په داسې کې څوک کنا چې لکه ما خام نه بلګه سبا نه پر زما شهر دی کسان و راټول شي نه 10 بجې به راځي او پټ د بس کار بدل کوي دا ترتیب دی دا ساخت هم چې دا ترتیب دی مخکخ بلکه تشه چې اوس چې کوم څوک مچایي وروړي څوک دا بسکټ وروړي څوک دا غروړي امرسي وروړي او غرمه چې کوم دی بیا غوښه شي او وړي مړي شي خابت شي ما خام چې کوم دی بیا چرګ ورکي وړي ورکي خابت ورکي چې ور پسې ورکي ما خام نو دا ترتیب دی چې ما خام مونږ شي ځکه بیا بدل په درځي باندې او کوسیره چې راشه ډوړې راشه چې راغون شي نو مخکې نه کوم دی شو وړي کیږي بیا پسې شوروا مور او خابت کیږي دا ترتیب دی.
نثار محمد خان وایي چې اشر یوازې د پښتنو په کلتور کې نه دی، په نړۍ کې ډېر داسې کلتورونه شته چې اشر ته ضرورت لري.
زمونږ په پښتنو کې مونږ به هر کار چې کوم دی یو شریک جاینټ وینچر به زه به دې لا ګورې د اکنامکس دادولي فرانس چې کوم دي پروفیسران چې کوم دي زه به د هغې مالتس مارشل رابنس د دې خلکو مثالونه به ورکوم دله ځکه چې دغه خلک راغله دی زما د وزرې ځواک دا زموږ نه کړلې چې هغوی په اکنامکس کې د جاینټ وینچر او دغه جاینټ دغه دی چې کوم کو کار شریک هغه به یو ځای کېده او هغې کې به کار کېده. په ساؤت افریقا بیا امیزن چې امریکې کتلې دغه ریسه ده بیا دغه سې ریوډي جنیرو یو سیند دی. زه به درته یو مثال درکړم دومره چې د افریقې نه به غلامان په ډلو ډلو باندې دوی بوتلو او هلته ورته زمینداری کولې د ریوډي جنیرو په کاړه باندې. د شمالي امریکې د جنوبي امریکې ترمنځ چې کوم ځای کې پاناما راځي کوم ځای کې چې دا کریبین سی ته دا کرنټ راځي دکه ځای کې پرې سیند په غاړه باندې به دا ټول غلامان راتلو او دلته به د غنمو لونه کول. په روس کې هم کمیونټي ورکینګ شته، په چین کې کمیونټي ورکینګ شته، په فارموسا کې شته، په تایلند کې شته.
پوخا به اشر سره موسیقي هم غږول کېده. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي پخوانی وخت د ورورولۍ وخت و، هر چا به د بل کار خپل کار ګڼلو خو اوس حالات جلا شوي دي.
تقریبا د پښتنو په ټولو سیمو کلیوالو سیمو کې اشرونه ډیر معمول و. د بیالې اشر بیلو، د بند جوړولو اشر بیلو، د لارې جوړولو اشر بیلو. اشرونو خپل مخصوص ډول درلود، یعنی د غزا او د واده او یا هم د کوژدې له ډول سره د اشر ډول فرق درلود او اشر به دا سره بلل کېده چې او ډول غږون کې به راووتل کوڅه په کوڅه به یې ډولونه غږول او اشرونو ته به خلک رابلل.
غفور لیوال زیاتوي پښتانه د خپل کلتور او د خوی پر بنسټ ډیر میلمه پاله او له یو بل سره د ښېګڼو کولو خلک دي او ځکه هم اشرونه د پښتنو په کلتور او ټولنه کې ډیر ارزښت لري.
اشرونه دومره ارزښتمن دي چې په کلیوالو سیمو کې ټول عام المنفعه او ټول ګټې پروژې هغه وخت د اشرونو په وسیله د کلیوالو د اشرونو په وسیله لوی لارې پلونه ویاله بندونه دا ټول د اشرونو په وسیله جوړېدل. اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اشرونه کېږي، خلک خپلې ویالې او د ځمکو اوبخور د اشرونو په وسیله پاکوي.
د ثواب یو اوسیدونکي بهادر خان وایي پوخا به خلک د ارچا کار لورتللو خو اوس ډیر خوښۍ سره د بل چا کار ته نه ورسي. د دې هر څه وجې سکېدې شي بہادر خان یہ پاڑا وائی
نو شر کو خدا فرق تے وہ سو خلق تے کم نینو لگا نہ کیدا آغا عزیز ولی او آغا لگا نشتا وسٹڈی مزدوری دی اخپلی یا یا ډیر یا دوسی مغلا پکرا شو کنی نن سبا خود مزدوری لینڈ واسی سوک لو وشر نہ کی او عزیز ولی با بھی یار دوسو عزیزان او دا چٹ خلق براتو او وسی کم نہ وس خواغه شین نشتا وسو کروری آغا دل یار عزیز ان راضی
دا چې په پښتونخوا کې اشرونه ولې کم شوې دي د ثوابې یو بل اوسیدونکو فردوس وايي خلک د غربت او بیروزګاری له وجې اشر ته تګ نه خوښوي
یاره د دې هو ډېر زیات وجې کې دي چې خلک زما په ذهن کې د ټولو نه غټه وجې دار چې خلک غربت ته او د بیروزګاری ډېر زیاته هر شی چې کم دینو لکه د ور پرې ډېر زیات ګرانی ده یو سړی اشر للیڑ شنو جدا غی پدی غزان له 2300 روپے اوګټینو لکه هغه ولا خره نه له 70 روپے اوګټینو لکه دی باندې هغه خوشاله
دغه سی ثواب سره تعلق لرون کی ابرار بیا وای چې په سنی وخت کې یو خنوي آلات راغلل او بل خلق مصروف شول ابرار اندخمن دی چې د جدید دور لوجه د پښتنو ډیر دودونه لمین سسی
او د یو بل سره مینه زیاته وایو بل ودا ما ته اوس ډیر کم لکه یار شنا پات نو چې کم جنریشن د چار ازینو بیا سو هم کوي یو بل شر کاروږي د انسان د پر سنتیا غنی وروتي ماشين لري او د کیسه ماګه سم د کم ماشينان واند زور راغی او کم ناراسه لکان نو سید نو خکار خو نه د لکه شر خو پکار دي دا خپل پختو کلچر زمو ختم نشي تو کوم روایت او کوم رواجونو زړه جا ختم نشي کم سه کم اوسه خپل دغه سره ژوندګي سره سکال
در زما نته روتي بلدیم لالونو سرا تتش پپولارا تکی نیارا تتش پپولارا تکی نیارا
اوریدونکو په نننې خبرونه کې متاسفه د اشر یا د بلندري په اړه معلومات درکړل که تاسو د پروګرام په اړه سرای لرئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202211212 تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
دا مشال ریڈیو دا